اوریدونکو دوهمنی مای ته ورسېدو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د پولیو سراسري واکسین پیل شو او ټاکل شوی چې په څلورو ورځو کې به 8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورسول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وایي ډیری افغان ټولنې با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسېدلې دا خبره شوې ده، او له دې سره دا ویره شته چې ممکن د شاهزاده سرای په دننه او بهر کې د لسګونه ګرځنده صرافیو کاروبارونه پای ته ورسیږي. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. د دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر دی پرېږدي، ځکه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ملکیت دی. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر پولات ویلي که افغان شپانه د ترکیې ووځي په دغه هیواد کې به مالداري او بزګري پای ته ورسیږي. د دغه چارواکي په خبره دا مهال 5000 افغانان په ترکیه کې په شپنۍ بوخت دي، او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پای لوبې نن د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. دوهمه نیمه پای لوبه سبا د انګلستان او هالند ترمنځ ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
دا زده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونی اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینه زراعتي هم که از بین میره.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته شوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بې برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي؟ په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې ده.
که چېرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نه شي ترکېدلی او نه شي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم دستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېرې وي. او کرش میری نتر لاسکیی. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې وورو.
د کوکنارو د کشت او د دې کشت ویجاړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کشت د شمیرو په راغونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کشت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتجې او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوسمهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونه یې په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وس نه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښوولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړې کړې دي، خو د یوه کال تر تېرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپله د کړکېچ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه تا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2006 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
نو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو په تیره بیا وروستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړی دي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډیر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینۍ مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تېره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډیر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي، لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې د لږو ځمکو څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تېرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیارډو ډالرو ډېرې بشري مرستې شوې چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کېږي له افغانستان سره د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه شته دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي، چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارده ډالر بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و، یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي، تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کېږي چې ډېر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغېزې کړې، او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي؟
د اقلیمي بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کېږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدي هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د هغو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. زیان بزګران ویني، خو مکلفیت نورو برخو او حکومت دی ترسو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، ترسو اړینې پروژې تطبیق شي، ترسو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې، او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډېر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي، همدا د اوبو لږوالی دی، او دا ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورخت د ورخت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وي څه ناڅه. نو همدا لامل دی چې بدیلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته، او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا په خپله یوه مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنیو برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی. نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدیلونو، نه یوازې یو لکه زعفران، انجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کېږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښه وي، د دغو ور پېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده، تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنی چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي، تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي، تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچه ډېره او یا لږ نشي د اړتیا څخه. نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیه هم په ښه سطحه کې وي، او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریفتیفونو جوړول، تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو، نو د ډېرې هغو شکایت کورنیو او بهرنیو بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په 100 افغانۍ پلوري، هلدا چې 100 افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدای شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه، له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعاملات او ډېر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم د دغه بزګرو ژوند اغېزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړی شي خپل محصولات نورو نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. له همدې کبله اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي، تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي، او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واوریدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې له مرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغي ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدي تخریشات یعنی د پوټکي کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره تچی یا پوټکي کې وینه موجوده وي یا وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپله یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چي دي دغه کمزوري کیږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسايري. دوی موجي دا چې په بدن کې بل مونږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتي سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکې، یعنی بدن زمونږ خوندې ساتي د مختلفو میکروبونو او مرزونو په وایرسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتي سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایديږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې ننګیالی د یو شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي شو چې ننګیالی ته به خپله لور ورکوي، خو یې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ور نه کړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خانه، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خانه، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسې خو لا همدا اوس راغلی، میلمانه یې، زموږ سترګې او لیمه یې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خانه، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي، څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
او اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، ان شاء الله چې لور به دی ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هیڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته وایه چې نورې څومره راوړو؟
پیسې مونږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې ته یو بل ګلاس چای هم راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي؟ ها دا چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا یې نور معلومات وکړل؟
هو ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده، ګلالۍ ورکړو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشه یي موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی، اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشه یي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، نجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډې ځان له پولیسه خلاص کړ.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو، توکل په خدای. ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه بیا مه راځئ.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم.
چپ ورو